ماخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ورسیو دوه خبري مجلو دا لومړنۍ خپرونه زه رضوان مراد د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په کابل کې د ناټو ملکی استازي وایي نړیوال ضرورت لري چې په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. په دې اړه هم اوري چې د واورې وخت په کومو ولایتونو کې ځاني او مالي تاوانونه اړولي. خو دا خبري مجله د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو چې فرح هیواد وړاندې کوي.
د واورو د شویدو له امله د هیواد په ګڼو ولسوالیو کې لارې بندې شوې دي. ایساف وایي چې د نشه یي موادو د قاچاق لوی کاروباریان یې نیولې دي. د بګرام له زندان څخه یو شمېر خوشې شوي بندیان خپلو کورونو ته وسپارل شول. د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې د محکمې د احضار حکم ته احترام کوي. د قزاقستان په پارلماني انتخاباتو کې حاکم ګوند نور اوتان ډېرې رایې ګټلې دي. او امریکا له خپلو شریکانو غواړي چې له ایران سره مالی معاملې محدودې کړي. د خبرونو تفصیل. د غور ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په چهارسده او ساغر ولسوالیو کې د واورو د شویدو له امله دوه کسه مړه شوي دي. د مقاماتو په وینا په غور کې د اوو ولسوالیو لارې له مرکز سره تړلې دي. په بدخشان ولایت کې د واورو د شویدو له امله د شپاړسو ولسوالیو لارې له مرکز سره بندې شوي دي. ایساب ځواکونه وایي چې د ننګرهار په شینوارو ولسوالۍ کې یې د نشه یي توکو د شبکې لومړۍ او دوهمه درجه کسان نیولې دي. د ایساب ځواکونو لخوا په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه عملیات افغان ځواکونو د جنوري په 13 نیټه کړي چې په ترس کې یې حاجي باندو ګل او د هغه وراره سوچه ګل له نورو اتو کسانو سره نیولې دي. په اعلامیه کې راغلي د دې شبکې مخکنی مشر بخچه چې د حاجي باندو ګل ورور دی د نشه یي توکو د قاچاق په تور له 2009 میلادي کال راهیسې په امریکا کې بندې دی. د بګرام له زندان څخه شپږ کسان چې څه موده وړاندې خوشي شوي وو نن په هلمند، قندهار او روزګان ولایتونو کې خپلو کورونو ته وسپارل شول. د هلمند په مطبوعات اعلامیه کې راغلي چې د سولې د ولایتي کمیټه مشر شاولی خان له دغو خوشي شویو بندیانو څخه غوښتي چې د سولې په بهیر کې له دوی سره مرسته وکړي. دا و د دې مهال د افغانستان په اړه مهم خبرونه. سپامه کې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې د سترې محکمې غوښتنې ته احترام لري او د پنجشنبې په ورځ به محکمې ته حاضر سي. هغه پرون د سترې محکمې د حکم د سرغړونې په تور محکمې ته احضار کړی شوی و. سترې محکمې صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ګرم وګڼي چې پر جمهور رئیس باندې د اداري فساد د تورونو په اړه د تحقیقاتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. د سترې محکمې د دغې فیصلې په نتیجه کې کېدای سي چې یوسف رضا ګیلانی محاکمه سي او له کاره ګوښه سي. خو ښاغلی رضا ګیلانی ویلي دی دی چمتو دی چې محکمې ته حاضر سي. دی وایي
اور هم نه همیشه کورس کې ریسپیکټ دی.
موږ هر کله محاکمو ته احترام کړی دی. سترې محکمې زه احضار کړیم. د محکمې د احترام په خاطر انشاءالله د پنجشنبې په ورځ به محکمې ته حاضر سم. وروسته له هغه چې پارلمان د اساسي قانون او دیموکراسي د ملاتړ پریکړې لیک تصویب کړ، صدر اعظم تعهد وکړ چې دغه احکام به مراعتوي. د پاکستان ستره محکمه غواړي چې پر جمهور رئیس باندې د لګول سوي اداري فساد د تورونو په اړه چې په نویمه لسیزه پورې اړه لري له سره تحقیقات پیل کړي. خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د امریکا یو جګپوړي مقام له جنوبي کوریا څخه غوښتنه کړې ده د دې لپاره چې پر ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دغه هیواد فشارونه زیات سي، نو جنوبي کوریا باید له ایران څخه د نفتو د واردولو اندازه راکښته کړي. همداشان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی رابرت ان هون له جنوبي کوریا څخه وغوښتل چې د ایران له مرکزي بانک سره د مالي معاملو سطحه راټیټه کړي. موږ له خپلو ټولو شریکانو څخه غواړو چې له ایران څخه د تیلو واردول محدود کړي. په عین حال کې له دوی غواړو چې د وخت په تیریدو سره د ایران له مرکزي بانک څخه خپلې اړیکې قطع کړي. شغلی آین هون د جنوبی کوریا په مرکز سیول کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا متحده ایالات په دې خبره پوهیږي چې ملګری هیوادونه یې له ایران سره په اقتصادي ګټې لري، اما د دې لپاره چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه جدي مذاکراتو چمتووالی وښیي، نړۍ پر دغه هیواد باید فشار راوړي. امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښمنه ده چې شاید دغه هیواد اټومي وسلې جوړوي، خو ایران هر کله ویلي دي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري. او د قزاقستان د یکشنبه د ورځې د پارلماني انتخاباتو نهایي نتیجې ښیي چې د سلطان نظربایوف په مشرۍ د دې هیواد حاکم ګوند ډېرې رایې ګټلې دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې د ښاغلي نظربایوف ګوند نور اوتان په پارلمان کې 3 څوکۍ وګټلې. دغه ګوند په انتخاباتو کې په سولې کې 8.9 رایې وګټلې. د قزاقستان ولسی جرګه 1 څوکۍ لري. همدا شان د حکومت دوه ملاتړ کوونکو ګوندونو چې په انتخاباتو کې فقط 0% څخه زیاتې رایې ګټلې وې پارلمان ته لاره پیدا کړه. د حکومت مخالفینو آل نیشنل سوشل ډیموکرات ګوند ادعا کوي چې د انتخاباتو په نتیجو کې تقلب سوی دی، ځکه نو دوی ناکام سول او یوازې 1.8% رایې وګټلې. دا د دې مهال د افغانستان د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، خبری مجله اورئ. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي ټینګار کوي چې په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته په خپل د نړیوالو اړتیا ده. په دې اړه مفصل ریپورت اورئ. د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د روسي واورو له امله په بدخشان کې یو شمېر کسان مړ شوي، خو لوی لارې تړل شوي نه دي.
د کوم ولایت لارې بند نه ده، مرکز او ولایتونو لارې ټوله خوشېدل، ځینې ولایتونو په ولسوالیګانو لارې بند ده.
د افغانستان د مالی وزیر وایي چې د افغانستان او پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پاکستاني لوري موافقه وکړه چې د افغان سوداګرو هغه سلګونه کانتینرونه به را پرېږدي چې له څو اونۍ راهیسې په کراچۍ او پېښور کې بند پاتې دي. دغه راز اوري چې د افغانستان د ننګرهار ولایت محکمې په علني توګه 3 کسان د جالي پاکستانیو کلدارو په چلولو په 15 کال بند محکوم کړ.
درې واړه بلفیل نیول شوي دي چې د پلاټنې په وخت کې 640,000 نورې جالي کلدارې هم ورڅخه لاسته راغلي دي.
د ازادي راډیو خبرونه په اف ام 100.5 څخه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د ناتو یو چارواکي ټینګار کوي چې لویدیز باید له دغه هیواد سره د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ناتو ملکی استازي وایي چې دا د نړیوالو اړتیا ده چې له افغانستان سره په سختو شرایطو کې هم مرسته وکړي، خو دغه استازي په لنډ راتلونکي کې د افغانستان د ستونزې د یو مخ خواري هیله نه لري. په دې اړه څرګندونې د نوموړي څرګندونې احمد شیبر په خپل ریپورت کې راخستي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سر سایمن ګاسوي د دې لپاره چې افغانستان په یو سم ډیموکراتیک هیواد بدل شي 1.5 کال وخت پکار دی. بریتانوي ډیپلوماټ سایمن ګاس څرګنده کړه افغانستان د 1.5 کلنې جګړې قرباني شوی او دې جګړې د دې هیواد اساسي تاسیسات ویجاړ کړي دي، نو د 3 لسیزو د جګړو د ویرانیو مخنیوي کلونه کلونه وخت غواړي. سر سایمن ګاس د نړیوال بانک هغه رپورت ته اشاره وکړه چې له جګړې د تازه ژغورل شویو هیوادو په اړه خبر شوی دی. په رپورت کې ویل شوی دی چې په دغو هیوادو کې غښتلې تاسیسات نشته، دیموکراتیک ارزښتونه نشته او قانون حاکم نه دی. همداراز دغه ټولنې له اداري فساد هم پاکې نه وي. د ناتو د ملکي استازي په وینا دغه ستونزې لږ تر لږه 1.5 کال وخت غواړي څو هوارې شي. سایمن ګاس د بریتانیا په رایل یونایټډ انسټیټیوټ کې د دوشنبه په ورځ دا هم وویل چې موږ باید له افغانستان او د هغه له ګاونډیو ډېر هیلې ونه لرو. نوموړي بیا وویل له افغانستان د ملاتړ لپاره پیسو ته اړتیا شته، خو سره له دې چې په لویدیځ کې اقتصادي بحران شته، بیا هم له 2014 کال وروسته چې د ناتو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي، د افغانستان حالاتو ته یو ډول خوشبینه دی. د رپورټونو له مخې هر کال افغانستان تر 6 میلیارډ پاوند ډیرو پیسو ته ضرورت لري، چې د سایمن ګاس په وینا دا د لویدیځ لپاره لږې پیسې نه دي. خدای وایي که مرستې نه کېږي، د نشه یي موادو او مهاجرو ستونزې به په خپل حال وي او د نړۍ په یوې حساسې سیمې کې به دوامداره بې ثباتي وي.
خبری مجله اورئ.
په داسې حال کې چې له مختلفو ولایتونو په خاص توګه له بدخشان څخه رپورټونه وایي چې دغلته خلک شکایت لري چې د دوی لارې بندې شوې او د واورې ورخ دوی ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د وروستۍ واورو له امله په بدخشان کې 14 کسان مړه شوي، خو دا اداره وایي چې د مرکز ولایتونو ترمنځ لارې ټولې خلاصې شوې دي. د دې ادارې مرسیال محمد اسلم سیاس وایي د راتلونکو واورو بارانونو لپاره د تیارو ستونزو د حل په هدف د چهارشنبې په ورځ یو ځانګړې غونډه جوړوي. معصوم میوال له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې کومې سیمې او ولایتونه لا اوس هم له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
په مشخصه توګه کوم ولایت لارې بند نه ده، مرکز او ولایتونو لاره ټوله خوشې ده، خو بیا ځینې ولایتونو په ولسوالیګانو لاره بنده ده چې د وزارت محترم فواید عامل لارې پاکاري جریان لري.
اوس هغه کومې سیمې دي، د کومو ولایتونو یعنی ولسوالۍ وې سیمې وې چې لارې اوس هم د خطر سره مخ دي، جنجالونه دي، خلکو ته مواد نه رسیږي؟
خو مواد په هر ولایت کې کافي مقدار شته دي، کوم خاص مشکل نشته. یوازې په بدخشان ولایت کې 15 تنه شهیدان شوي دی په 2-3 ولسوالۍ کې، او برف کوچونه کوم خاص قید اوس نسه نه لري.
خلق ډیر شکایت کوي چې د دې ولسوالۍ لارې وسم بند دي یا لارې نس خلاصه ولا یا دی وسم د بیل څخه خارخلي لارې پاکي. د جمی د پاره تاسو ولي مخکې لمخکې آمادګی نه ونی ولسوي، یعنی ول تاسو خبرداري نه ور کړی؟
ټول وزارتونه په خصوص فواید عامه او کلیو پرختیاو وزارتونه شو آمادګی درلود، اوس هم آمادګی لري، خو ولایاتو که خون ماشیناری وجود لارید، اما په ولسوالی و قریجاتو که تاسی هم پایده چی داسی ماشیناری وجود نلارید، تو قریجاتو چی اقا مشکل ماشیناری لارید مشکلات حل چی خود دقاید ابتدایی وسایل هم یا خود امکانات دهی چی خلکو خپل مشکل حل کلید.
در راتلونکو بارانونو واورو د پاره چې بیا هم لارې بندېږي به خلک د ستونزو سره مخ کیږي، تاسو غوښتنه لري باید څه وځي؟ افغان حکومت باید څه په پام کې ونیسي چې راتلونکو کې بیا دغه ډول مشکلات یا ستونزو خلکو ته پیښ نه شي؟
د راتلونکو سیلابونو او مشکلاتو لپاره فردا موږ یو خاص جلسه لرو د دبلنشال لارې چې انشاءالله دا ټول مشکلات په دغه جلسه کې مطرح کیږي، هغوی لپاره یو حل لاره پیدا کیږي.
د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت د ریاست مرستیال محمد اسلم سیاسو چې ویلي په بدخشان ولایت کې شمېر کسانو ته د واورې له اورښت د عمله مرګ ژوبله وخت د خنوموړي ویل چې د ټولو ولسوالیو او ولایتونو او لویو لارې چې دي هغه خلاص دي، خو په ځینو ولایتونو کې ستونزې شته چې دوی د هواري په لارو اخته دي. په دې اړه د ازادي راډیو په نن او راتلونکو خپرونو کې او په دې اړه چې په کوم ولایتونو کې واورو څه ډول مشکلات پیدا کړي دي وروستي رپورټونه مه هېروئ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې او تر بیا د هیواد پنا امن سیمو کې د پولیو او یا هم د ماشومانو د ګوزند ناروغي د پیخو زیاتېدل په حکومتي سطحه ژورې اندېښنې زیږولې دي. د امر روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال دغه ناروغي د هیواد پنا امن جنوبي سیمو او د ډیورن د کرخې دواړو خواته پراته ماشومان ګواښوي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د دې ناروغي د پیخو د زیاتېدو اساسي علت ناامني او پرانستې پولې دي. افغان ولسمشر له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره د روان هڅو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي. په دې اړه نور تفصیل د حمید مومن په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ په اړه وروستي معلومات ښیي چې په تیرو لسو کلونو کې د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره د افغان حکومت او نړیوالو ادارو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په هیواد کې او په تیره بیا د جنوب په نامه سیمو کې د پولیو اتیا پیښې ثبت شوې چې دا د تیر کال په پرتله په دې ناروغۍ کې ترې برابره زیاتوالی ښیي. د دې وزارت وین ډاکټر نور اوغلی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره د هڅو د ناکامۍ اساسي علت روانه ناامنۍ او له ګاونډیو هیوادونو سره پرانستې پولې وبلله. موږ د پولیو زیاتره پیښې په ناامنه سیمو کې درلودل چې له پوښښ نه پاتې شوې او له بل لورې زموږ څېړنې ښیي چې 19 پیښې له پاکستان نه هیواد ته ننوتې. موږ اوس مهال له پاکستان سره خلاصې پولې لرو. افغانستان، نایجیریا او په ځانګړي ډول پاکستان چې له موږ سره ګډه پوله لري هغه درې هیوادونه دي چې د پولیو پیښې پکې زیاتې دي. کله چې هلته پیښې ولیدلی شي نو یقینا افغانستان ته هم خورېږي. یا په بل عبارت په دې برخه کې د پاکستان بریا زموږ بریا او زموږ ناکامۍ د پاکستان ناکامي ده. خدا مې روغتیا وزارت وایندونه ویل چې دوی د دغو خنډونو د لرې کولو لپاره څه کول غواړي او که څنګه. د وزارت دا ګیله هم کړې چې د دوی د هڅو په وړاندې یو اساسي خنډ له روغتیايي کارکوونکو سره په جګړه کې د ښکېلو اړخونو سیاسي چلند دی چې له امله ځینې سیمې د دوی د واکسین له پوښښ نه بهر پاتې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په اتیاو پیښو کې چې دوی د پولیو د ناروغۍ په برخه کې لري 28 د قندهار په ګډون په جنوب کې په دریو ولایتونو کې دي. افغان ولسمشر د ستونزې ته په پام سره له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې په دې برخه کې د ستونزه نه جوړوي او پرېږدي چې ماشومان له ګزڼ نه وژغورلی شي. خو په جنوب کې د ځینو ولایتونو اوسېدونکي د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره د عامې روغتیا وزارت هڅو ته په جلا جلا نظر ګوري.
منم احمد جان د کندهار د لولې دغه غوښتنه ده چې مثال واکسین والا ته بس ونه کې نه دی. د واکسین والا اوس نسره شو کې د وطن ته چور شوا چې خپل واکسین ورکې دی بس ورته ونه کې. دا خو بیخي ښه خبره ده.
ما نوم کریم زه د زابل ولایت هم شاجوی د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. خو په دې با باندې لرم خانیپل غواړي چې دغه خلکو مخنیوي ونه کې. څوک د واکسین د ګزرن په با باندې خلک سره کوي. دولت هم دا خواهش چې مخالفینو سره په ار لیول باندې د خلکو سره جوړ جاړی
محمد سرور د کندهار ولایت سچامه چې دا خبره کوي چې زموږ مخالفین مخه نیسي. هیڅ ګون نه دلیدلی چې طالبان مخالفین او جماغ خلک یا تشتولي یا وژلي یا کم نقصان ورسولي.
کتونکو بیا وایي کړه د عامه روغتیا وزارت د ناروغۍ د لمنځړلو په وړاندې د پروتو ستونزو هواري ته جدي پاملرنه ونه کړي نو په تیرو لسو کلونو کې په دې برخه کې شوې هلې ځلې او مرستې به ضایع شي. د کتونکو په وینا د عامه روغتیا وزارت باید له یوې خوا له بهره د دې ناروغۍ د راخورېدو مخنیوی وکړي او له بل لورې د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې خلکو وهڅوي چې د ماشومانو په واکسین کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د افغانستان د مالی وزیر وایي چې د افغانستان او پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسون په غونډه کې پاکستانی لوري موافقه وکړه چې د افغان سوداګرو هغو سلګونه کنټینرونه به په یو ونې کې خوشی کړي چې له څو ونې راهیسې په کراچۍ او پېښور کې بند دي. پاکستان افغانستان ته د دغو کنټینرونو انتقال په دې خاطر بند کړی چې وایي هغه په ناټو پورې مربوط دي. د مالی وزیر عمر زاخل والوي په غونډه کې د غراز دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیتي تړون په وړاندې د پرتو ستونزو د هواري په باب هم خبرې وشوې. له ښاغلي زاخل وال سره مرکز ما همکار نوریاس نوری کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې کوم مسایل مو په غونډه کې وڅېړل.
زیات حد کې هغه موضوعات چې د ترانزیت پورې تعلق لري، هغه ستونزې چې د افغانستان مالونه د کراچۍ نه نیولې تورخمه پورې یا د چمن پورې سره په مشکلاتو سره مخامخ دي، هغه مو مشخص کړل او د هغې د حل مشخصې لارې مو پیشنهاد کړي چې په توافق باندې ورسېدو. خصوصا هغه ستونزې چې په د اواخرو کې راولاړې شوي په اول قدم کې، خصوصا هغه مالونه چې د پاکستان حکومت د ناتو د مالونو په شک باندې په لاره کې ودرولي، هغه باید عاجل پرېښودل شي تر څو افغانستان ته لاره پیدا کړي. په عین وخت کې کوم ځنډونه چې راځي په مختلفو مراحلو د ترانزیت کې، زمونږ ترانسپورتي قیمتونه پورته بولي دي او په قیمتونو باندې په افغانستان کې اغېزه غورځولې ده. په دې باندې بحث شو. هغه پروژې چې پاکستان د خوانه تمویلېږي او لا تر اوسه یا نیمه مکمل شوي دي یا کمتر د هغې نه، یا نږدې دي تشکیلېدو ته مګر ډېره موده کېږي چې هغه په ټپ ولاړه دي. په هغې باندې عاجل باید دوی کار شروع کړي، دوی خپل تعهد وسپاره چې داسې پروژې لکه تورخم جلال آباد لاره او همدارنګه ځینې شفخانې او کلینیکونه او سړکونه چې دوی وعده کړی وو مخکې، هر څه عاجل به مونږ دوی باندې خپل کار شروع کړو. په څنګ د دې کې ځینې منطقوي پروژې مونږ لرو د پاکستان سره، لکه د مرکزي آسیا څخه د برق د لیږد مسله د پاکستان ته د افغانستان د لارې، او همدارنګه د ترکمنستان د لارې د ګاز د پایپ لاین مسله د په دې باندې سره بحث وکړ.
زخلوال صاحب، تاسو د دغو پروژو په ارتباط د اقتصادي مسایلو په ارتباط خبرې وکړې، کوم مشخص موافقو ته هم ورسېدی؟ دغه 200 کانټینرونه چې د افغان سوداګرو دي له څو نوې رئیس په کراچۍ او په پېښور کې بند پاتې دي، آیا داسې امیدوار شته چې څومره وخت کې به دغه خوشي شي؟
دوی خو موږ سره یو ونۍ وعده وکړه چې داخل دی ونۍ کې به دا خوشي او خراب شي، ځکه چې ظفر دغه موږ وخت نه لرو په دې چې ځکه خوراکي مواد یو هغه تخریبیږي او بیا به هیڅ فایده ونه لري که چېرته وروستۍ خوشي کي. زه متیقین یم چې داخل دی ونۍ کې به دغه ستونزه حل شي او دوی به دا کمالونه چې ولر دي یا په پېښور کې یا په نورو ځایونو کې به را خوشي ترڅو چې افغانستان ته راشي.
د افغانستان او پاکستان دغه ترانزیت تړون کې خو ډېرې ستونزې موجودې دي. تر اوسه څو ځلې پاکستاني مقامات تاسو ته ډاډ درکړی چې دغه تړون به په بشپړه تطبیقوي، مګر دې تړون په وړاندې بیا هم ستونزې موجودې دي. ولې علت څه دی؟ هر ځلې دوی دا وعده کوي او تاسو دا مسایل هم ورسره مطرح کوي، اما نتیجه یې بالاخره داسې مطلوبه نتیجه نه ده.
خو طبعا دې خواته د دې تړون په اړوند باندې په مختلفو سطحو د حکومت کې ځینې طرفدار دي او ځینې چې دي طرفدار نه دي. دومره زیات د تړون او کسان چې طرفداري نه دي هغوی په هماغه خپل ساحه د مسؤلیت کې هغوی ستونزې ورته راولاړي. دغه شی موږ په ډاګه باندې دوی سره عرض کړ چې ترانزیت د افغانستان د خلکو حق دی، په اساس موافقتنامې دی. موافقتنامه وایي تطبیق شي، موافقتنامه کې هېڅ کوم ستونزې دي هم په ډاګه کړي دي او قناعت کې مو ورته ویل دي چې پاکستان هم د دې څخه کومه فایده نه شي اوچتولی. موږ ته به ضرر راورسوي په مقابل کې تاسو هم کومه ګټه ورڅخه نه ده اخیستې، ځکه چې که ترانزیت په دوی ستونزه راولاړه کې مستقیمه اغېزه لري د دوی په تجارت د افغانستان سره. همدا اوس د دوی صادرات افغانستان ته هغومره په چټکۍ باندې چې نور هېوادونه افغانستان ته پورته شوي د پاکستان نه دي پورته شوي، فلحال دوی هم یو قیمت پرداخ کړی دی. نو دغه شي ته دوی متوجه کول او په عین وخت کې دې ته متوجه کول چې دا په عامو خلکو باندې مستقیمه اغېزه لري او د هغې په اذهانو باندې مستقیمه اغېزه لري. وخت کې چې عام خلک وویني چې د دوی د مصارفي توکي قیمتونه پورته لاړه او دلیل یې د ترانزیت ستونزې دي، نو بیا نو طبعا د عامو خلکو هغه نظر پاکستان مقابل کې منفي طرف ته ځي او دا په اوږدمهاله روابطو باندې مستقیمه اغېزه لري.
د مالی وزیر عمر زاخیلوالو چې وی پاکستان ورسره موافقه کړې چې د افغان تجارانو کانتینرونه به او مالونه به په یو ونه کې خوشی کړي. د ننګرهار ولایت محکمې په علني توګه درې تنه د چالي پاکستانیو کلدارو په چلولو په 15 کاله بند محکوم کړ. که څه هم چې محکومینو ته دا پریکړه د منلو نه و، خو قاضیانو ویل دوی په خپل جرم اعتراف کړی. له جلال آباد په داود وفا رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت درې تنه په علني محکمه کې د زرګونو جعلي پیسو د چلن په وجه په 15 کاله بند محکوم شول. د سه شنبې په ورځ له دې عمله په جوړه شوې علني محکمه کې د ننګرهار د محاکمو رئیس قضاوت پوه فضل هادي فاضل تورنو ته پریکړه واوروله. وی ویل
رحم الله مهبات او زیرمل بل تیل د 2000 جعلي کلدارو سره چلولې گیر شوې. خو دې توګه چې د تیلو د پمپ د مالک خیال محمد لخوا پیژندل شوې، پولیسو ته خبر ورکړې او درې واړه بلفیل نیول شوې دي چې د پلاتنې په وخت شپک څلوي خزره نور جالي کالداري هم ورسخه لاس تر غدي دي. تورنو هر یو اکرام الله محبت نومي پر ازا او رغبت سره سره هتن اعتراف کړی دي چې مونږ د پیښور د کارخانو په بازار کې د 40000 اصلي کالدارو په بدل کې 100000 جالي کالداري اخستې وي. ایوان د اعظم د خوګانو او شینوارو په سیمو کې مصرف کړی دي او پاتې شپک څلوي خزره زمونږ سره ونیول شو. مونږ د ننګرهار ولایت د استیناف محکمې د عامه امنیت د دیوان قضایی پلاوي په نننۍ قضایی علني جلسه کې چې د 1490 کال د مرغومې د میاشتې 28 نیټې سره سمون خوري، د طرفینو په حضور د رائے اتفاق سره د قضایا ځواک د محاکمو د تشکیلاتو او واک قانون 33 ماده دویمه فقره د هدایت په اساس او تاسو هر یو کرام الله د محمد حسن زوی، محبت د نور محمد زوی او زیرمل د خیر الله زوی د جالي پاکستانی کالدارو د استعمال او چلن په تور په 15 کال تنفیذی بند محکوم کړی.
په بند محکوم شوی لږه پریکړه نه راضی نه او د استیناف غوښتنه کوله. دوی خبر اعلان ته وویل
دا فیصله چې ده نه جایز او شول دا زمونږ منلو وړ نه ده نه جایز شوی نه دي کې به ګناګار او بی ګنا ثابت شو.
دوی زما په سر پیسې تیر کړې چې دا هم باید موږ سره محکوم شي او د دوانو پیسې تیر کړې. حال دا چې زمونږ کورنۍ شخړه وو بس پاغه کې دوی قاری واسه نامزدی تو پیسې ورکړي او پیسې به ما تیر کړي او زه هم د ځان سره مجرم ثابت
کړم چې صحیح پیسې در سره هم د نه چلی افغانستان کې د حکومت خپل پیسې لا کړی
لسه وخت راځي په ننګرهار کې د بیلابیلو جرمونو په باب علني محکمه جوړیږي خو خلک وایي تر اوسه د لوړ پوړو چارواکو د دوسیو په اړه علني محکمه نه ده لیدلې او قانون په بېوزلو عمل کیږي
خبری مجله اوري
د افغانستان د چاپریال ساتنې ادارې په کابل ښار کې د هوا د ککړو غازونو د تثبیتولو یو پرمختللی ماشين نصب کړی دا ماشين په اوتریش کې جوړ شوی او ارزښت یې څه باندې 3 لک امریکایي ډالر خودل کیږي تفصیل د خان محمد سین پر ریپورت کې اورو
په هوا کې د غازو د تثبیتولو دا ماشين کولای شي چې د انسان حیوان او نباتاتو لپاره شپږ ډوله خطرناک غازونه حتی په یو دقیقه کې هم تشخیص کړي دا ماشین د لومړي ځل لپاره د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا د دوشنبه په ورځ په کابل ښار کې نصب شو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس مصطفی ظاهر د ماشین د افتتاح کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د دې ماشین راپورونه کولی شي د چاپیریال ساتنې په برخه کې د دولت د مربوطو ارګانونو تدابیر کره او ډاډمن کړي د دې یاد ماشین د ځانګړتیاو په حق له وویل
می خواهیم که می ماشینه که دفعه اول است به افغانستان علمی برای شما نشان میده
غواړو دا ماشین چې په یواد کې د لومړي ځل لپاره په عملی توګه په هوا کې د کاربن دای اکساید او داسې نور مضر غازونه تثبیتول شي در وخایو دا هغه غازونه دي چې انسان حیوانات او نباتات ته مضر دي تشخیصوي او موږ کولای شو د هواد هرې سیمې ته یې ولیږو او مربوطې ادارې له مخې خپل تدابیري پروګرامونه لسره ترتیب کړي
ورسته کابل سو کلونی کې په کابل ښار کې د بیساری غنګونی موټرو حمامونو نانوایانو فابریکو او کاروبار د زیاتوالي لامل د ښار چاپیریال او با او هوا له پخوا څخه زیاته ککړه شوی او همدغه ککړتیا بیا په هیواد کې د ډول ډول مرګونو ناروغیو سبب شوی ده د دې مخ په زیاتیدونکو خطر د مخنیوي لپاره حکومت د چاپیریال ساتنې د ادارې په ګډون لسو مربوط ارګانونو څخه یو کمیسیون جوړ کړ چې د کمیسیون هر غړی ارګان مکلف دی چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې اجرات وکړي د دې کمیسیون غړو د ماشین د افتتاح پر مهال وویل چې په وروستیو 2-3 کلونو کې د دوی هلو ځلو مثبته نتیجه ورکړې او هیله ده چې روانې هڅې د هوا د ککړتیا ستونزه کمه کړي د کابل د ترافیکو مشر جنرال نورالدین همدرد وویل چې زاړه موټر یو له هغو عواملو څخه دي چې د ښار هوا ککړولی شي خو دوی مخنیوي ته تدابیر نیولی دي همدرد وویل
بیش از 1400 واسطه نقلیه که ماشین از این قابلیت سیر حرکت نداشت
تر اوسه مو څه باندې 1400 نقلیه وسایط چې ماشینونه یې د فعالیت لازم توان نه درلود او مضر غازات یې تولیدول خوندانې مکلف شوي چې ماشینونه یې نوي کړي په دې برخه کې زموږ هڅې جاری دي او هڅه کوو د موټرو په واسطه په ښار کې د غازونو د خپرېدو مخه ونیسو
د عامې روغتیا وزارت وایي د ککړې هوا اوبو او خوړو له امله هر کال په هیواد کې څه باندې 3000 خلک په مرګونې ناروغۍ وخته کیږي کارپوهان وایي د هوا او اوبو ککړتیا نن سبا د افغانانو لپاره داسې یو ګواښ دی چې که مخنیوي ته تدابیر ونه نیول شي دوی به په تدریجي ډول د مرګ له خطر سره مخ کړي خان محمد سیند آزادي رادیو کابل
آزادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
دا هم د دې خبری مجلې ورسې رپورت چې د پاکستان د داخلي ستونزو په اړه ده د پاکستان ملکی حکومت د یو شمیر سیاسي څېړونکو په باور خای سقوط وکړي او په امریکا کې ځینې دا اندېښنه لري چې له دې سره به په افغانستان کې د روغ جوړې هڅې ټکنې شي احمد شیبر په رپورت لري
په پاکستان کې روان سیاسي کړکېچ هغه مهال پسې ژور شو چې د سترې محکمې او ملکی حکومت ترمنځ مخالفت پیدا شو مخکې داسې ویل شوي وو چې د امریکا ملاتړی ملکی حکومت ممکن پوځیان ړنګ کړي د پاکستان ستره محکمه ستر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې له عمله تحقیقات کوي چې دا محکمه تور پوری کوي چې ګیلانی د سترې محکمې لري غوښتنې سرغړونه کړې ده چې د ولسمشر آصف علي زرداری د اداري فساد دوسیې وڅېړي د همدې لپاره سترې محکمې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ګیلانی د محاکمې ترش د سترې محکمې له اعلان وروسته ګیلانی پارلمان ته وویل
او هم نه همیشه کورټس کې ریسپیکټ دی
موږ هر وخت د محکمې درناوی کړی دی سترې محکمې زه احضار کړم او د محکمې د احترام لپاره زورځم ګیلانی کې یو لور ترجمه کړی ده چې محکمې ته به ورشي خو پوځ او قضایي ادارو ته خبرداري ورکړی دی چې دیموکراسي باید وساتل شي که چرته ستره محکمه دا ثابت کړي چې ګیلانی د دوی له غشتنې سرغړونه کړې ده، نو له هغه به واک واخیستل شي او محکمه دا واک هم لري چې د دې سرغړونې له امله ګیلانی په شپږ میاشتو زندان محکوم کړي. پاکستان هسې هم له نورو ستونزو سره مخامخ دی. یاغیانو دلته هلته جګړې پیل کړې دي او د پاکستان اقتصادي ستنې هم کمزورې شوې دي. یو شمېر لویدیځ څېړونکي وایي د پاکستان سیاسي کړکېچ ښایي د امریکا پر دې هڅو هم منفي اغېز وکړي چې دغه هیواد په افغانستان کې د جګړې په ختمېدو کې همکارۍ ته هڅوي. د پاکستان پوځ له ملکي حکومته دا ګیله لري چې وایي تېر کال یې واشنګټن ته لیک استولی و چې په پاکستان کې د پوځي کودتا مخه ونیسي. نو د ځینو سیاسي څېړونکو په باور د پوځ او سترې محکمې د فشارونو له کبله ښایي د پاکستان ملکي حکومت سقوط وکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار لونه د ماخم تر وو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1200 نوي باندې ووري، په اف ام سل اشاره 15 صفه بیا په لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول